طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 60,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون مخام ویلي 11,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز د لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوې، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. عراقچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلي په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران 12 ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو، د راډیو اکټیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له 12 ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایی بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهرې ته راووتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چیان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه وو. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یو ځانګړی جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتبولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې د دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بو بتن وی درنو ګل لی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اسم راستاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنت یو د حقیقت ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیوا د افغانستان د فارا تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. لمن دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او ورسې ذکرې درنه او ګللې زکون کو دا تر څنګه چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه؟ میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه؟ زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او هم چنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او هم چنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او هم چنان په علي نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سمبال کړه. د دې ترڅنګ د پاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کوبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه یې ولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستله چې میرمن کوبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو ولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوې ښځې کوبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود. د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کوبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کوبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کوبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کوبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد آموزي، د ماشومان لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړې وه. میرمن کوبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهدات ایښودلو کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن کوبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د صحي ژوند او میراث په حق لرلو بلوچی شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی د ګڼل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پریشد. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی کدرمن او درونه زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور میرمنو اړوند دی، د افغاني مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال ګلری زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني میرمنې د ژوند په هکله ده، کوم چې دغه افغاني میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی شوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې، بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو څیرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغې افغاني میرمنې د ژوند په هکله لولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له امله څخه وکولی شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګللي زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمنه څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده. شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شول چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله ترسو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کېدي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې شو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ما کری باندې دا تور پورې شو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو، ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلې له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو. او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش وو، په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله یې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هېڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې میرمن شربتګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کری اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هېڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربتګلې دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربتګلې کورنۍ چې کله خبره شول، نو میرمن شربتګلې ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل دخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربتګلې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې میرمن شربتګلې څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربتګلې هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک دا زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم، د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم. او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته، او مدني فعاله یم.
که دا راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایاست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تېرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محرومې وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې و؟
ډیره زیاته مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زبر رښتیا هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډیری زنانه وو او مشکلات وو د ښځو په وړاندې چې دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویندو په وړاندې یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت وو چې ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړو دغه څنګه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي هغه وخت هم حجاب و اکثر خویندې به دا شنه چادرې کولې او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي دوی به نه به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېری که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټې توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم در سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښې د تکړه وي نه وي؟
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده ما هغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوخه علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې وویلې ده دولتي مو وویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبيله کې شخصي فارغه يم.
په قندار کې مو ساينس پانځم ویلې مالتا کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه يم. ساينس ډیپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لږ چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په دغه د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم اما خبره کېږي ډېرې خونده چې شوق علاقه لرله چې دی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مې کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونده چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخه دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل له خوا اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور پلار ستاب ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صرفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړو ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړه کندهار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړه بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپل خوښه کړی د کورنۍ خوښه
ته ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي زما خوښ وه هم د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدمه هماغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس به راواچ پړه به وروسته د نه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره درم مثال لکه وردګ بل تاسو نور اول ور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي کپینځو یعنی د دې هغه کم ټیټول ورشي دی هغه 15 لک زابل ولایت
بیا د انځلې پلار د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا خلی بنځلې د بیرته تلا ورته په خلی کور ورته په کې څو ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوان کوي او سیند د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د یو د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم اول ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براست د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې د نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي او په دوم کتان کې تاثیر منفي چې د پنارنو باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسط کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ونه
یعنی زه به یې قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می ده یو به باسواده کسته یا وو کسته یا زه به هغه حقیقت کوم خبره ته ما باندې درې لکه دغه اخیستی ولور اخیستی درې لکه افغانۍ په هماغه کې م هغه ما خپل په لاس کښې څه چېم زه وایم هغه مپې وکړم یعنې حقیقت خبره راسي په همدو کښې سره سره پلار جان مې را تر څه راکړه څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه وو هماغه مې اخیستی دي
داسې امکان نه لري چې که یوه کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کې په انجلۍ پیسې وانخلي که نه که بیا هغه انجلۍ مېړه کره قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نه شو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شی سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کښې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کښې فرق دی همداسې انسانانو کښې فرق شته دی فامیلونو کښې د هغوی په پوهاوي کښې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي ښه کور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نه شم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري هر چا چې پیسې اخیستی وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستی هغه به یې نه لري
اشپزۍ په اړه ته ووایاست اشپزۍ کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کښې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کښې تېرووم اشپزۍ مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومک کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کښې د دې که هغه رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کښې که نه محفلونو کښې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورما چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که یو څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسې راسي د دوی په هر ودونو کښې هر مېلمستیاوو کښې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کښې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کښې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا دور شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که در توایمه دیر خونده وش سبزیجات داری نسبت نور ولایت تا چی ما مثال خوردی که هم با نور ولایت که هم ستادی خوب دوم را کچا خونده وره چی مثال دوی لري یا کری آلترانست دی او پا دوم کدام که مثال اینجر انگور داغ میوی چی دی پا زبال ولایت که دیر خیلی پیدا کیجه و دیر پا خوان سره خوان دیر نسبت مثال نور داغه تا دیر فرق داری نور ولایت تا
تاسی مخی ادوانو وکلش تاسی دا تجارت پا برخی که مکار کوایی پکی کارونه مو څنګه دی کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېره مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چې ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکړي بیا ما تصمیمونی وای چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل آنلاین سوداګری هم کوم حضوري سوداګری هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دی کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېر خوندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري او تر ډېره هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاسه ورکړ یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم زه کوم داسې کېناستل او نامیده کېدل شکار نه دی له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو چې زه خپله د کور سر پرسته هم هم تر ډېر حده پورې او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا یې خرڅوو په خویندو باندې
ګټه یې څنګه ده دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه
بله او ښه ده ګټه ښه ده چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي که چېرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېری خوندې یعنی که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وه خو دا چې اوس پیسې نشته دي کاروبار اوس نشته دي ښه دی د خدای فضل دی ګټه پکې کوو خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی و تر هغه پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې دي د خویندو او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټه پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه پورې نه
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زما ټول خویندو ته ټول ځوانانو ته البته که نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی اول زه خپله یې مثال یم دوی دپاره چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بېل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو ښه خیاطي وي خیاطي وکړي یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي هماغه پر مخ ووځي یا مالداری کولای سي کولای سي مغه پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی خر د فروش ټول انلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېرې کمې سرمایې څخه شروع وکړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونو ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولای په ټوله کې خزې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خوندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کړي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه دکړې یو څه لاسته راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
چې پرواز په بدخشان کړي چې پرواز په بدخشان کې د سوما په باد مستا د صدې د جشن یادا د سوما په باد مستا د صدې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لخنی تر فرارو دا لخنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا دزل مودی اتھنونا دخستا پیغلون تادا دزل مودی اتھنونا دخستا پیغلون تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز نسہر بادا نوروز د سحر بارا